د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت او د افغان جنو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځان مرګ برید وغند. ښاغلي بنت نن سهار په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر ویلي هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی. رینا امیری هم بیګا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې په کابل کې تر وروستي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګ دغه برید چې د طالب چارواکو په وینا شپږ کسان پکې وژل شوي او شپاړس نور دیارلس نور ټپیان شوي مسؤلیت اخیستی ده. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیالې لانا نصیبه سره یې ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی ده. اغلی امیری بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی همدارنګه له دې سره موافق و چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس کاناډایي ډیپلوماټ جورجټ ګنیون د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیالې په توګه ټاکلی ده. ملګرو ملتونو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې مرمن ګنیون به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځای ناستی وي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15-1 په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بله لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هېواد تایلند سره ترسره کیږي. په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېمې پرلپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرایل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرایلي برمتو د خوشي کولو موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیری په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و.
د زهرو کاروان
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په تیر یو کال کې د نشي موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبان حکومت په تیر دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
د راز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو، اعتکاف ته ناستم، روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، ځان به مې کوو جمع سره. کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی، بیخي دا مونږ مونږ نه هېر شو، مونږ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یوه خبره وکړم.
زه ورکشه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښي ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوو کالو کې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی سرویګانې ښیي چې سږ کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي او ډېر نشه یي مواد یې هم نیولي دي.
3643 تن مواد مخدر،
3643 تن نشه یي مواد له خپل مشتقات سره لمنځه وړل شول. د نشه یي موادو جوړولو لکه الکول او نشه یي ګولې جوړولو 990 کارخانه ویجاړې شوې او په دې تور 1540 تورن اشخاص ونیول شول. 1555 هکتار ازمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکي شوې او 2891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
و حمایوی معرفي شوه ان
د کورنی چارو وزارت معلومات پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره د مبارزه عادي کمیسون او دا ډول د افغانستان په څوار سولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزه او متاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوی دی. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریخو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی او نوو تولید شوو تاریخو دا زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تاریخو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تاریخ زیرمه شوی او دا کار د دې سبب شوی چې ضرورتونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تاریخو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تاریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تاریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید ته پام اړولی دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تېر وکال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیرای معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوی دی. دا ازادي رادیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې چیړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی وو.
Study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سرزمونه نه د شوی چې په تیرو دوه دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیز نه کوي کنه، خو هغه څه چې موږ وینو او هغه مرکه چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړی دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپل خوخه نه ده. د معتاد خوخي ته نه کتل کیږي او په زور یې درملنه کیږي. بشري مسایلو ته پکې پام کیږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کیږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کیږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban hukumat pa tiro dwo kalono ki da 4000 aw 15000 bastaro pa kacha da mutayuno da satani markazuna jo kadi pa di markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw aya da mutayuno darmalana pa di markazuno ki pa miyari dawal tar saraki
standards in these centers.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوخه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوی.
The treatment been in these centers.
The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول دا دي چې باید په خپل خوخه درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خوخه د هغه د درملنې پایله بریالي وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه لنه د هغوی په خوخه نه
کیږي.
Taliban claim that the cultivation of poppy and production of poppy Taliban ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی. نو څونه د دې امکان شته چې د تاریخ او معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته مخه کړی.
Addicts, if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive,
کله چې د معتاد د اړتیا وړ نشه یي مواد نه وي، معتاد د هغو نشه یي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې معتادین به هغو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو معتادین به خامخا ښیښې او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشه یي مواد پیدا کیږي او وان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي، ځینې معتادین د خپلو نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د معتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي. مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کی نو مور خوس خبر خبر نہ خم خم مورم
چمون گ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم
دا نشای موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي دی چې له خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی او د قالب بندي استاد دی وای چې د نشول عمله کار نسم کولای زما او کورنۍ روزی می د ورور لغړې ده راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی زیاتوي چې نږدې 800,000 افغانۍ پر نشور اچتللې دي دا چې راز محمد ولی او څنګه موتات شو د نشول عمل نور لڅډه وستونځو سره مخ شوی دی په دې اړه یې مخ سره د زړه خواله کړې ده
یو چیرته ما خپل کار نیولی و دا کوم هلک چې زه په دې شیانو واړولو ماته ویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي استازم یم بس دا کار مې چې ونیو دې همدغه ورځ چې را باندې وسکو هسې راته خوند راته راکو بس په همغه هغه باندې چې دریمه ورځ بیا را باندې وسکو دریمه ورځ زه خپله لاړم و شی مې واخیسته بس همدې باندې اموخته شلو بیا تقریبا د 100 روپیو پوډر هم اخیستي او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته دا اصلا ښه بوټی نه ده بیخي مالي جانی درنه ستا تاوان ده یو کار چې کلي کې کېږي بس نوم به د تا بدي او سم سړی به دا کار وکړي نوم به د تا بدي چې ولا دا محتاده دا کار د کړی ده او کار ما نم کړی بس ما ته ویل چې دا محتاده او دا کار به د کړی مونږ خپل کور نه موټر سایکل ورک شو د جمعې ورځ او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی و لیکن دا کار ما نه و کړی بل چا کړی و بیا هغه هلک وویل چې دا کار ما کړی ده ما د مجبورۍ نه کړی هغه هلک نه محتاد و هېڅ سامال یې هم نه درلودو مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي همدغه ضرر د بدن ده ولا ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي یعنې د ورځې 1500, 1000, 1200 داسې ورځ راغلی 5000 روپۍ مانه د ورځې تېری دي د همدغه مواد مخاطر باندې یاره تللی دي 800,000 روپۍ رانه تللی دي چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کو پیسې مې چې جمع کړي و راسره و د کور نه علاوه تقریبا 400,000 روپۍ افغانۍ و ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې ګوتمم تې اخیستې د پم نه مې تقریبا 6,500 روپۍ ډالر جي کړی ده همدغه شي باندې مې لګولی ده کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې خلاص شوې بس خلک را باندې بیا پوهېده چې ولا دا سړی محتاج شوی عملي شوی ده پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې ماشومان مې زه خپل ټول په همغه باندې تاوان یم ما مخکې 15 وخته جمع کو اعتکاب ته ناستم روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم اذان به مې کو جمعې سره کله چې په دې شي واوښتلو هغه 15 وخت نه 4 وخته راغی 4 وخت نه 3 وخته راغی بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو مونځ هم پاتې شو بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو جومات ته تلو او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي خو خامخا خبرېږي کډه ده بس پوهېږي بیا کورواله راته خبر کړو راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه بد ده مونږ خپله ملامت یو بس چا څوک خبرې کوي کورواله مونږ منوی چې ولا صحیح ده مشر زوی مې د مدثر نومېږي یو هغه ده یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي دی راته وویلې چې دا نور پلرونه یې وګوره ته دا کار کوې او کور نه ورکې سبۍ لاړ شه ماښام راځې د نورو غوندې کور کې اوسېږه دا کار مه کوه مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي بېخي مه خوشې کوي په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم خپله تقریبا 2 سپاره مې پس کړی اوس همغه اخره سپاره مې زده ده نور ټول مې له یاده وتي دي مخکې چې بې عمله وم هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې لکه چې عملي شوی وم بیا هغسې خبرې چا راسره نه کولې خلک به ویل چې ولا دا بیا معتاد شوی ده
په خاطر کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له عمله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده
ایا
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپل وی خوخته، خو ګلالۍ نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان، دادا د جان محمد کا کور ته رسیدو، خو نه پیغم چې دای په کور کې وی او کنه.
ته دروازه ور وټکوه او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوه، دا چبات سپایلری چې مونږه داړي.
اله دروازه را پوری کې سپیره ونوزی.
به غم اوسه دروازه مې کلاک نیولې ده. ته درې کې چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
ها دادا درغلم.
السلام علیکم جان محمد کاستم مسیج خیر څنګه.
السلام علیکم حاجی سمت خان، جوړ په خیر.
علیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت ده. ملمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم. ملمه خو دی خدای دوست ده. په تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما ملمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځي راځي چې کور ته ولاړ شو. راځي
سمت، ته مخ کیشه موږ به در پسینو.
جان محمد کا سپه دی نیسه چې و مونږه داړي.
رازی رازی نمو داڑی
چه گورش
محمود خان رازا پا داغ توشک کنه.
سامده داد کینو
عجی سیف سامد خان تا پا داغ بلا توشک کنه.
داد کین است ماکا جان محمد اکا تام کار لری. دیر وقتی ننیسو اصل خبری تا براشو.
ریکتیام خبره با نوگ دو، اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر کی سه خبره ده؟
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زو حاجی سمت خان راغلیو چې ستالو زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا، محمود خان خو ته پیژنې چې خشته منه او زموږ د کلي خان دی، ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي.
ولا څه ووایم، وبګورو چې نصیب څه کوي.
جان ماما دا که نصیب ستا په لاس کې دی، بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې ځو له خیره سره نو.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا، ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه، په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده، ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخي سمه ده.
جان ماما دکا مشوره وکه، خو پام دی وی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي.
ګلالۍ لورې، ته یو ګیلاس چای راواچ او څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده پلاره، دا دې در اچوم یې.
ښځې ستا څنګه خوښه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یادیې؟
بریالی یادوم.
څه شی بریالی؟ هغه پوډری بریالی یادیې؟
او هغه یادوم، پوډری یې دومره غم نه دی، پلار خان سړی دی، علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
ښځې موږ بې وزله خلک یو، نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري، هم به موږ ماړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم، پلوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبره وکم.
او ویکا،
زه له پوډری الک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي. ته هم ځان ته پلار وایې، ته پلوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې، خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
سړیه عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې پلوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کړې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ولولیرا پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ